السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې به واورئ چې د کونړ په سرحدي سیمو څه تیریږي
دا پرون رئیس دا د پاکستان لخوا نه دا وانونه را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي
د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې لخوا د دوو وزارتونو او ټاکنیزو کمیسیونو د ملغا کېدو په اړه پریکړه له بېلابېلو غبرګونو سره مخ شوې په دې اړه هم درته راپور لرو او وابورئ چې دوه افغاني ښځینه ډاکترانې یوه په لندن او بله په امریکا کې ځینو مهمو لاسته راوړنو ته رسېدلې هغې ډلې رابعې جلالزی د ایډز په اړه باندې یوه څېړنه کې ګډون کړی چې اوس تایید شوې
څرنګه چې ما کار ورسره کول دا د پریونشن په برخه کې اوس د څرقم وکولای شي هغه کسان چې های ریسک دي د اچ آی وی د مرض دي اخیستو دوی ته داسې یوه درمل راوباسي بوج یې کمی
په خوست کې له بېوزلو سره مرستې شوي
ډیره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه
دغه مطالب تفصیل به وړاندې واورئ اوس خبرونه له اسدالله لودین اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وایي د پاکستان د توغندیزو بریدونو ځواب ورکړی دی د کرکټ په آسیایي جام کې افغانستان اماراتو او پاکستان هند ته ماته ورکړه او ناسا او ایسا نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلیسکوپ واستو بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندیزو بریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل کله هغه لوري یو راکټ هم راغلی وی له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی د دې په وینا طالبان د دې بریدونو په وړاندې بے تفاوت نه شي پاتې کېدی او دوی ځواب ویونکي دي کونړ کې له څو ورځو راهیسې ځایي خلک وایي چې د پاکستان لخوا توغندي ورويشتل کیږي د دوی پټکو همدا پرون هم د توپونو لزګونه مرمۍ پر کونړ لګیدلې دي پر کونړ د تازه راکټي بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې کورونا او کروندې ورته ویجاړی کړی دی د افغانستان او قزاقستان د صنعت او سوداګرۍ وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی د قزاقستان د سوداګرۍ وزیر بخیت سلطانوف نن د خپل افغان سیال نورالدین عزیزی سره کابل کې وکتل دواړو وزیرانو د هوایي دهلیز پر بیا پرانستو او په کابل کې د قزاقستان د معتبرو بانکونو د دفترونو په فعالولو هم خبرې وکړې د قزاقستان پلاوی ویلي تیرو میاشتو کې له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه و وشت په سلو کې کم شوه خو غواړي بیرته یې عادي حالت ته راولي کچره د افغانستان او قزاقستان سوداګریزي اړیکې سره کیږي افغانستان روسیا او منځنۍ آسیا او قزاقستان له جنوبي آسیا سره د تګ راتګ اسانه لارې پیدا کوي په افغانستان کې بیا د نفتی موادو سوداګرو ویلي چې د دوی د وارداتي توکو پر سر لګول شوی لوړه تعرفه باید راټیټه شي دغه سوداګرو په کابل کې د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره خپلې ستونزې شریکې کړي او ویلي دي چې د اسانتیاو د برابرولو لپاره یې باید مسؤل چارواکي لاس په کار شي دغه سوداګر داسې مهال د تعرفو د کمولو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د نفتی موادو بیې په بیساري ډول لوړې شوې اوس مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په سل افغانۍ او یو لیتر پټرول تیل په نه اویا افغانۍ پلورل کیږي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډالې په آسیایي جام کې د متحده عربی اماراتو لوبډالې ته په لوی توپیر ماته ورکړه افغانستان په خپل بیټینګ سره سیالې لوبډالې ته د 196 منډو هدف وټاکه خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 15 اور کې وسوځیدل او یوازې 45 منډې جوړ کړې له دې سره افغان لوبډالې په 141 منډو بریا خپل کړه چې په دې جام کې لومړنۍ بریا ده د افغانستان تر 19 کلنو کشره لوبډاله چې پاکستان ته لومړنۍ لوبه بایللې بل سبا له هند سره مخامخ کیږي په دې جام کې نن د هند او پاکستان ترمنځ هم په زړه پورې لوبه وشو چې پاکستان په 2 وکټو له هند نه وګټله په ایران کې لس کسان د یوې ترافیکي پیښې له امله وژل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي پیښه نن سهار سویل لیدوز خورم شهر ښار کې د یوې لارې یو ملي بس د ټکر له امله وشوه. ویل شوي چې دې بس ځایي کارګر د خوزستان اهواز ښار ته لیږدول. محلي رسنیو ویلي چې د پیښې شاوخوا 15 ټپیان روغتونونو ته رسول شوي دي. د ایران سړکونه کله ناکله د دغسې خونړیو ترافیکي پیښو شاهدان وي. په کلني ډول 10,000 کسان په ایران کې د ترافیکي پیښو له کبله مړه کیږي. د سګ لمریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې 8,200 کسان دغه هیواد کې د ترافیکي پیښو له کبله وژل شوي دي. د سودان په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې زرګونه کسانو نن د وروستي پوځي کودتا په ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو یو ملکی حکومت ته د قدرت د انتقال غوښتنه کوله. په خرطوم کې مظاهره د ښار له څو سیمو پیل چې بیا مظاهره کوونکي د ولسمشرۍ ماڼۍ پر لور وخوځېدل. د دې مظاهرو کلک امنیت نیول شوی و، خو پر مهال یې انټرنیټي اړیکې ټکنۍ شوې وې. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي والکر پرټس ویلي امنیتی ځواکونه باید د مظاهرو امنیت ونیسي او څوک توقیف نکړي. په سودان کې د اکتوبر میاشتې له کودتا راهیسې لسګونه مظاهرچیان وژل شوي دي. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا نن وتوانېدل چې فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلیسکوپ واستوي. د جیمز ویب په نوم ټیلیسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د ماسپښین په 1:40 د فضا په لور واستول شو. د ستور پیژندونکو په باور دا ټیلیسکوپ به د کایناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب راولي. پر دې ټیلیسکوپ 9 میلیارده ډالر لګښت راغلی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریز د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9.2. هرات اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 12.3. کندهار اسمان ځای ځای وریز د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.6. مزار شریف ځای ځای وریز د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.2. او جلال آباد اسمان وریز د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.8.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلی. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستاني لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورنډ کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې ښودل کیږي چې ګنې په کونړ کې د طالبانو ځواکونه د پاکستان لخوا د شویو بریدونو په ځواب کې پر هغوی د دیسی توپونو ډزې کوي. دا ویډیو د خبریالانو اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خبره شوې ده. وروستیو اونیو کې پاکستان یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت پر ځینو سیمو د توپونو مرمۍ راتوغوي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکانو او شلتن ولسوالیو او ځینو نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راتوغول شوي دي. ظفرالله د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کور ته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه د وانونو را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي. دو سمدسي وسلې نشته دی چې دا د عوامو خپل نقطې ولولې او بل چې دا مزایل راځي دلته زموږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زر دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکو عالمګل بیا وایي طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خو د پاکستان لخوا د راتوغیدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
طالبانو منګینو چې ډزې کوي، خو داسې موږ ته پته نشه دوه بلته کم ځای نیولي، خو د هغې طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او معلوم ته ځایونه اړولې دي.
هڅه مو وکړه په کونړ کې له ځایي چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو کره معلومات واخلو، خو هېڅ یو چارواکی خبرو کولو ته حاضر نه شو. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت بیا وایي دا بریدونه یې بې ځوابه نه دي پرېښي. د دې وزارت د چارواکو له قوله دوی د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. طالبانو د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی
کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وي، له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی. مطلب دا چې موږ بي تفاوت نه شو پاتې کېدلی، ځواب ورکوونکي یو او ځواب ورکوو.
په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورن کرخه د دواړو خواو ترمنځ د دې نازک وضعیت پر مهال پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم کونړ او ننګرهار ته تللی و. د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاوره یې تیری وشي پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي. وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورن کرخه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي. څو ورځې مخکې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپوري ولسوالۍ د پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوی کړی و. هخوا د جمعې په ورځ د پاکستان په پارلمان کې په پیپل ګوند پورې اړوند د پارلمان ځینو غړو د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو لخوا د ازغان تار لرې کولو په تړاو دې له دوی سره معلومات شریک کړي. خو د افغانستان پر خاوره د توپ او توغندیو د بریدونو په اړه بیا ډېر ځله د دې هېواد چارواکي او رسنۍ غلي وي او څه نه وایي. پر کونړ د هوا او توپونو بریدونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي له واکمنۍ پیل شوي او تر اوسه روان دي. له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی. د ښاغلي کرزي او ښاغلي اشرف غني حکومتونو هم دا واضحه کړې نه وه چې پاکستان ولې د کونړ او ننګرهار ولایت په ځینو سیمو د توپونو او توغندیو بریدونه کوي.
و امر دل چې له څو ورځو راهیسې د ډیورن کرښې له خوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي، او د طالبانو دفاع وزارت هم وویل چې دغه بریدونه یې بې ځوابه نه دي پریښي. په دې وروستیو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم دغې سرحدي سیمو ته تللی و او ویلي وو چې د بریدونو ځواب به ورکوي. په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو له همکار ښاغلي احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب خیر راغلی سټوډیو ته. و موریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته؟
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده، آن د ولسمشر حامد کرزي په دور کې هم دغه راکټونه توغول کېدل، بیا د ولسمشر اشرف غني په دور کې هم، بیا د هغه وخت د حکومتونو سره ډېرې غوښتنې وسوې، افغان ولس غوښتنې ورسره وکړې چې تاسو هم ورته ځواب ورکړئ. خو د ولسمشر حامد کرزي بیان هغه وخت ډېر مشهور سو چې هغه وویل چې کده دې خاصه موږ ځوابي برید وکړو، هغه خاتم پښتانه پراته د کرشې غاړي ته باجوړ دی یا ډیر دی دغه سیمې دي، نو هلتم پښتانه ځانمن کیږي، نو لیازه ځین خلک هم دا غواړي چې د دواړو لسونو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي، نو نه غواړي چې هغه ته ورته اقدام وکړي. کله چې د طالبانو حکومت رالی خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکې د افغان طالبانو سره جوړ دی، نو کېدای شي دغه بریدونه تم سي. خو بیا هم دغه بریدونه روان دي، په د تیر ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته سو. قسم د دا اوسنۍ بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې به دوی دا ویل چې د ها خاصو پر دوی باندې وسلوال بریدونه کیږي، نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه
کوي. راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکي چې دوی دغه سکار کوي، په دې اړه باندې څه ویل شوي دي چې آیا غواړي هم داسې کار وکړي که څنګه؟
همدغه دوی همدغه خبره کوله چې یو خواته وسلوال د وسلوالو سره د دوی مراد د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان غړي وه، چې د دوی په وینا هلته دوی پټ دي او د دې ځای څخه پر د پاکستان پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي، او پاتې سو د سیمخاردار موضوع، د سیمخاردار د موضوع په اړه د پاکستان مقاماتو دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبري وکړلې، خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبان سره دوی دا خبري وکړي. دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خردار لګول کېدی، نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي.
اغزن سیم پښتنه دیم جواب کړ، زغواړم پښتم چې د پاکستان پارلمان کې خصوصا سناجرګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې، آیا همدغه ورستي پیښه او تحولات کنه کومه بل موضوع؟
همدغه ورستي پیښه تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع. د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان له حکومت څخه دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي، نو اقلا هغه باید پارلمان ته راوړي، د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملي کړئ. خو حکومت پر خپل سر باندې خبرې کوي، یعنی دا خبرې یو خوا د افغان حکومت سره دي او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دي، چې د نومبر پر نهمه باندې دوی خبرې پیل کړې وي او یو میاشتنی اور بند کړی وو، بیا د دسمبر پر نهمه باندې دا اور بند پای ته ورسېدی او طالبانو یعنی پاکستاني طالبانو یو ځل بیا خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلاره بهرنی تګلاره چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید دیواري پارلمان ته راوړي، هلته د بحث لاندې راولي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیره مننه کوم محمد شاه اعظمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سر دي سیمو ورستي راکټي بریدونه هم دارنګ د پاکستان په سناجر کې د افغانستان په تړاو د باسنو په اړه باندې خپل معلومات له موږ سره شریک کړه.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
آزادی رادیو ته غواګست. طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې لخوا د دوو وزارتونو او د ټاکنیزو کمیسیونونو د ملغا کېدو په اړه پریکړه له بیلابیلو نیوکو او خبرګونو سره مخ شوې. یو شمېر سیاسي شنونکي د طالبانو د حکومت لخوا د ډیموکراسۍ اړوند بنسټونو لغوه کول د ولسواکۍ پر ضد د دوی روښانه پیغام بولي او په دې باور دي چې دا ډول کارونه به له طالبانو د نړیوالې ټولنې فاصله لا ډېره کړي. خو طالبان وایي اوس مهال د ټاکنیزو کمیسیونو لپاره اړتیا نشته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو سرپرست حکومت پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د مخکینی حکومت دوه وزارتونه او د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیونونه یې منحل کړي دي. د طالبانو د کابینې دې پریکړې په سیاسي او ټولنیزه کچه غبرګونونه راپورته کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه او په افغانستان کې د ناتو مخکنی لوړ پوړی کارکوونکی شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ډیموکراتیکو ادارو لکه د ټاکنیزو کمیسیونونو لغوه کول به د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع لا پیچلې کړي. د دې په خبره طالبان باید د افغانانو او نړیوالې ټولنې د باور خپلولو لپاره د دې کمیسیونو د لغوه کولو پر ځای حالت لازم اصلاحات عملي کړي وای.
نړیوال ټولنې د افغان ملت ته د دې پیغام لیږل چې طالبان نه غواړي چې یو ډیموکراتیک ټولنه په راتلونکي کې ولري. بدون له شکه چې دغه د ټول ټاکنو کمیسیون د مشکلاتو نه ډک کمیسیون چې افغانستان، افغان ملت، د افغانستان ټول حکومت یې بحران ته سوق کړی و او د فساد او د بډو او د ناسالمو اداراتو د زیږند مرکز خو طالبانو ته ښایي چې د دوی په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي د داسې اداراتو د اصلاحاتو لپاره کوپلي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو دې پریکړې عام افغانان هم د راتلونکي حکومتوالۍ په اړه ناهیلي کړي دي. کابل میشته رحلا تعالی شوای د طالبانو د افریقرا د خلکو حقونو ته سپکاوی دی.
دا په اصل کې د ولسواکۍ اصل ته او د خلکو غوښتنې ته به احترامي ده. په اسلام کې خلکو ته دا حق ورکړل شوی دی چې دوی به دوی د رای ورکولو حق لري او دوی کولای شي خپل زعیم خپل وټاکي. نو زما په نظر د طالبانو د افریقرا یو غیر عادلانه افریقرا ده.
سید قریب الله بیا وایي د طالبانو د افریقرا د خپل سری حکومت ولې لپاره لار پرانیزي او غواړي په دې کار سره دول حکومت ولی وکړي چې دوی غواړي
دا د خلکو په قبولینه دا هیڅ کله به افغانستان خلک افغانستان وګړي د دې ته احترام نه کوي او دا د منلو وړ نه دي.
د طالبانو حکومت کڅ هم د دوی د پریکړې پاره د خلکو نیوکو غبرګونونو ته په جواب کې څه نه وایي. خو زیاتوي دا مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو د سولې په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د کار دوام ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی د دې پریکړې لامل اقتصادي بحران او په اوسنی وخت کې د دې ادارو بې ګټیتوب یاد کړه. وای کارتیا پی خشوه بیا به جوړ کی
بامه دوه وزارت هم چنان امد
دې دواړو وزارتونو او دې دوو کمیسیونونو ته اړتیا نشته. هر کله چې اړتیا شوه بیرته به فعال شي. په همدې دلیل د اوس لپاره کارونه وزنډول شول.
فعلاً متوقف ګرځیداس
هغه چې د طالبانو کابینې پریکړه کړې تمه ده چې د دې دوو لغوه شوی یو کمیسیونونو وزارتونو پر ځای یو د مشرانو شورا او بل هم یو عامه شورا جوړ کړي. خدا چې لامه شورا څخه مخه ولسی جرګه د کبل څه د طالبانو حکومت په دې اړه وضاحت نه ورکوي. خو لدی وړاندې ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو شورا به جوړ کړي څو په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په اړه مشوره ورکړي. طالبان داسې مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو او د وزارتونو د لغوه کولو پریکړه کوي چې وړاندې هم د خزو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړي. لدی وړاندې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو راپورونه هم خبره شوه. چې د نړیوالې ټولنې له پراخ غبرګون سره مخ شو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وروسته وویل دا کمیسیون نه دی لغوه شوی او خپل کار ته به دوام ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 165 مادې پر بنسټ په 1903 کال کې د ټاکنو د مدیریت او ترې د څارنې په موخه جوړ شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د ټاکنو د بهیر د لا ښه مدیریت او په دې بهیر کې د شویو شکایتونو د څېړلو لپاره خپل کار ته دوام ورکاوه. د کمیسیونونو له جوړېدو وروسته د جمهوري ریاست ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو څلور پړاو ټاکنې کړې چې هر پړاو یې له یو پراخ جنجال سره مخ و.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
افغان خزینه ډاکټرانې له تازه لاسته راوړنو سره رابعه جلالزی په امریکا کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي د زرقی درملو جوړولو د څېړنیز ټیم غړي ده چې تازه دغه څېړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوې. بلې افغان ډاکټرې شکردخت جعفری بیا یوه ټویدی یا سیبودی وسیله جوړه کړې چې په سرطان اخته کس بدن کې د شواګانو اندازه سنجوي. نورحال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
افغان ډاکټره او څېړونکي رابعه جلالزئی په امریکا کې د هغو څېړونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره د زرقی درملو د جوړولو په برخه کې څېړنه کړې. اغلې جلالزئی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دوی د څېړنې کلونه وخت ونیوه خو بل اخره دا څېړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه.
چرنګ سیمه کارور سره کول د دې پریوینشن په برخه کې وسیله څرقم وکولای شي هغه کسان چې های ریسک دي د چا وی دي مرز دښتو د دې د سیو درمل راو بسي برډن یا بوج کم ځکه چې مخته لده ودی خلکو په دغه کسان چې په دغه مرز باندې پیندې د مرز په های ریسک کې ودی مجبور اوسې ورسي دوا دوا تا درای درای او په بعضي ملکونو کې سیم امکانات کم دي تر چلورو غولې پوری مجبور اوسې رزي وخوري نو ساينس پوینت په دې باندې بوختوسي سره کم کولای شي یو د سې درمل راو باسي سې دې مجبور نه هر ورځي واخلي.
نو موري وایي دا زرقي درمل په هر دوو میاستو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کاسته تزریق سي. اغلی جلالزئی د جانز هاپکنز نړیوال پوهنتون څخه فارغه ده او د نړۍ په کچه د طبابت له مهمو څېړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهرمیشتې ډاکټرې شکردخت جعفری خپله دوهمه اختراع د اروپایي ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره یې د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي راډیو ته د خپلې دغه اختراع په اړه وویل
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15% هغه ناروغان چې رادیوتراپی یې کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي او د دې یو لامل دوی ته د هغې اشیې دوز ورکړه ده چې رادیوتراپی پر مهال ورکول کیږي.
میرمن جعفری وایي دا هیله منه ده چې د دغه نوي 3D دوز په جوړولو چې خورا دقیق حاله ده دا ستونزه تر یو څه هواره سي. نوموړي وایي دوهمه اختراع هم د لومړۍ هغې په دوام ده. د میرمن جعفری د غیڅېړنې او بلاخره اختراع 3 کاله وخت ونیولی دی چې د دې په خبره تازه د پنجشنبې په ورځ په اروپایي ټولنه کې ثبت شوه. د دغو دوو افغان میرمنو د لاسته راوړنې په داسې حال کې دي چې دا مهال په افغانستان کې د نن اکثره ښځې له کار او تعلیمه بې برخې ګرځول سوي دي. اغلی جلالزئی په دې اړه خپل اندېښنه ازادي راډیو سره تاسې شریکه کړه.
دا اوسنۍ حالت خو ډیر زیات خوشحالي کوونکی دی. ماته زه وینم چې ما غونډې تر مخې لایق استعدادونه او ښه استعدادونه دي په افغانستان کې او دوی اوس له پرمختګه مناسب دي.
میرمن جعفری هم ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ورته اندېښنه څرګنده کړه.
خواستم از
له طالبانو مې غوښتنه داده چې له نورو افکارو دې لاس په سر شي او افغان ښځو او نجونو ته د تعلیم او پرمختګ اجازه ورکړي چې ټول په ګډه د خپل هیواد د جوړولو لپاره کار وکړي تر څو به دوی نور هیوادونو ته د سوال لاس نیولی وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیایي کارکوونکو او بنسټونو ټولنه د دغو دوو افغان خزینه ډاکټرانو لاسته راوړنې د افغانستان او په ټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو د ملي ټیم نننۍ بریا ته زموږ همکار دغه مسله تعقیب کړي. همدا شیبه را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
بل سنګزه صاحب د افغانستان او د متحده عربی اماراتو د 19 کلونو کموم رضوانانو ترمن د کرکټ سیالي چې نن تر سره شو افغانستان وتوانیدو چې یو سل منډو په هدف په توپیر باندې البته متحده عربی اماراتو تماتي ورکړي. افغانستان کڅوم د سیالي ټاس بایللې او خو مقابلې لوبډلې د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدلو سره یو سل 15 منډې هدف ورک متحده عربی اماراتو ته یوازې الانور نن وتوانېدو چې سلیزه تر سره کې او دا د کرکټ په کیریر کې لومړنۍ سلیزه وه او د همدې د سلیزې برکاتو چې لږ لږ هدف تر دې حده ټاکل شوی و. متحده عربی اماراتو په 15 اور کې خپله ټوله لوبډله وسوځېدله او د 15 منډو په توپیر باندې یو سل منډو په توپیر باندې دا لوبه وبایلله. افغانستان له دې نه وړاندې له پاکستان نه ستره ماته خوړلې وه. د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له هند سره په دې سیالیو کې مخامخ کیږي. که له هند لوبه وګټي نو چانس شته دی چې بل پړاو ته به د دې سیالیو لاره پیدا کړي او که په هند باندې لوبه بایلي نو ښایي امکان یې کم وي چې
ډېر مننه کوم. د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې مو جزئیات واورېدل چې نن یې لوبه ګټلې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 12 6 41 01.
او وروستی راپور له خوست لرو. د شنبه پر ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان د بشری مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د خوست 400 بېوزله کورنۍ او داخلي بې ځایه شو سره د نغدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. مسولان وایي په دې پروګرام کې هرې کورنۍ ته په نغدي ډول $200 او د کمپلو په ګډون یوه اندازه ژمني توکي ورکول کیږي. بل لور ته د مرستو ترلاسه کوونکي د دې اقدام هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه دي افغانانو سره د دا ډول مرستو بهیر روان وساتي. په دې اړه معلومات له نجیب الله خیله په دغه رپورټ کې اورو.
په خوست کې د IOM یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا 400 بېوزله او داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره د نقدي مرستو د ویش پروسه پیل شوه. د مرستو په دې بهیر کې له نقدي پیسو سربیره هرې کورنۍ ته کمپلې او نور ژمني توکي هم ورکول کیږي. په خوست کې د کډوالۍ چارو ادارې د سیمه ایز دفتر مشر محمد اسحاق افغان ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې د 2 او 1 شمېر نورو نړیوالو بنسټونو لخوا په ټوله کې 2000 بېوزله کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش پروګرام موجود دی.
په صبریو کې په نادر شاه کوټ کې او په خوست مرکز کې په مندوزه ولسوالۍ کې په 400 کې موږ دا سروې کړې ده. موږ ډېره هڅه کړې ده چې په دې سیمې په کچه باندې ډېره احوجه طبقه موږ خپل هدف وګرځو وینیسو. دا خلک البته د جګړو له وجې نه داخلي بې ځایه شوي دي او دې تر څنګ یو تعداد یې غریبې کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسیږي.
د خوست هغه اوسیدونکي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یې یا د نقدي مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستو د دوام غوښتنه لري. د نادر شاه کوټ اوسیدونکي محب الرحمن د IOM مؤسس څخه مننه وکړه چې دوی سره یې په کافي اندازه مرسته وکړه.
ډیره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولن څخه چې موږ ته یې په کافي ډول مرسته وکړه. پرتلونکي کې لیدای څخه نور د همکارۍ غوښتونکي چې موږ په شان نور کورنۍ سره داسې همکاري وکړي.
د خوست د ځینې خیرو اوسیدونکي رحمت خان وایي افغانان په تیرو جګړو کې ډیر ځوریدلي، غریب دي او مرستو ته اړتیا لري.
دا ولس ټول غریب دی، افغانان ټول غریبون دي. یو دانا چې یو ځای ما یو بل دی بل ټول افغانان غریبون دي. بعض خلک ناسي نن می سره دا مؤسسه ولا مرسته کوي. دوی نډر ډر مننه چې می سره مرسته کوي. می دوی نډر خوشحالي او می دا مرسته دامي غوړي ځکه چې افغانستان غریبون خلک دی کړه دلای دی په تکلیف شوی دی، ډېره لوږه تنده په تېره شوې دي، دا غوړي چې موږ دا مرسته دوامي وشي.
بل لوري ته طالب چارواکي د دې مرستو هرکلی کوي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې افغانستان سره د خپلو مرستو بهیر روان وساتي. خوست والی مولوي محمد نبی عمری وویل:
غوښتنه کوو چې هر مسکین او هر بیچاره افغان وګړي ته چې په هر ځای کې خصوصا په خوست کې هغوی ته یو سنت څو نقدي وي، که غذایي وي، که خوراکي وي، که د کمبل وي، په هر پسه کې هغوی ته خپلې مرستې ورسوي.
سره له دې چې په ټوله کې مسؤلان د مرستو د ترلاسه کوونکو په انتخاب کې د شفافیت ډاډ ورکوي، خو ځینې خلک بیان وکوي چې له دې مرستو اصلي مستحق او بېوزله کورنۍ به برخې پات کیږي. څو ورځې دمخه د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا هم په خوست کې 8000 بېوزله کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شوی و.